سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د مخام د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د میر احمد صافي تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. د فراه په بالابروک ولسوالۍ کې نن د ځایي اوسیدونکو او د طالبانو د سرتیر ترمنځ د ځمکې پر سر شخړې کې 3 ولسي کسان ټپیان شوي دي. د بالابروک د ولسوالۍ مرستیال احمد خطیب رسنیو ته ویلي شخړه هغه مهال ونښته چې د ادعا له مخې عامو خلکو په کنسک سیمه کې پر دولتي ځمکو نښتې کولې او طالبانو یې مخه نیوله. نوموړی وایي د ځایي خلکو د مقامت له کبله د طالبانو ځواکونو پر خلکو ډزې کړې دي چې 3 کسان ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي. ځایي اوسیدونکو بیا ویلي دوی د ځمکو اسناد له ځان سره لري او په خبرې د طالبانو د بالابلوک لسوال او په ټوله کې د فراه والی له دوی سره ستونزه لري. تر دغې پیښې وروسته لسګونو کسانو د طالبانو د ځایي چارواکو پر ضد مظاهرې کړې او هلته یو سړک بند کړی او ټیرونو ته یې اور اچولی دی. د دغې اعتراضونو او انځورونه ویډیوګانې ازادي راډیو ته رارسېدلی دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی له خپل افغان سیالانو سره د خبرو او د سوداګریزو اړیکو د سمون په هدف نن دوشنبه کابل ته ورسید. اجرت پرېس خبري اژانس د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د ویاند عبدالسلام جواد په حواله ویلي دي چې دغه سفر د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په بلنه شوی دی. تر اوسه کابل کې د احتمالي شوو یا کېدونکو بحثونو جزئیات نه دي معلوم شوي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ویلي وو چې دغه سفر د دوو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف ترسره کیږي. دا سفر داسې مهال کېږي چې په خوست او پکتیکا کې د پاکستان طالبانو پر مشکوکو پټنځایونو د پاکستان د تېرې اونۍ له بمبارۍ وروسته د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. د طالبانو حکومت باندې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل د لمن سیمه کې له خپله کوره یو بل ځای ته لیږدولی دی. د طالبان د حکومت یو باوري سرچینې د نوم نښودو له پشرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخوا پر زیدلې حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوندونو ځکه ترې اخیستل شوی دی. یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته ویلي چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارالامانه بل ځای ته کډه شوي. یو شمېر رسنیو د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خپره کړي خو طالبانو د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي دي. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له افغاني پر ضد ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د مارچ 15 په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند طرح تایید شوه. دې طرحې ته که څه هم امریکا منتنی رایې ورکړې خو د امنیت شورا نورو 14 غړو دا طرحه تایید کړې ده. په طرحه کې له حماس ډلې غوښتل شوي دي چې له قید او شرط پرته ټول برنده شوي کسان ناخوشي کړي. امریکا متحده ایالاتونه اروپایي ټولنه حماس د ترهګري سازمان په توګه پیژني. دا طرحه له دې وړاندې 2 ځلې د امریکا لخوا د منفي رایې د کارولو له کبله رد شوې وه. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب واورېدل شي. وړاندې به په دې اړه سره روستي جزئیات واورئ چې ګلبدین حکمتیار ولې له خپله کوره ایستل شوی او بل ځای ته انتقال شوی دی. پایلتونو د چې انګیزه یې څه ده په دې به درته جزئیات درکړو. د امریکا هغه اندېښنه به هم در سره شریکې کړو چې یو ځل بیا د مسکو برید ته په اشارې له افغانستانه د باندې د داعش د ودې په اړه باندې او د دغې ډلې د اندېښنې په اړه باندې یې څرګنده کړې ده. همدارنګه به پاکستان کې میشتو هغو کډوالو ستونزو ته به هم تم شو چې د پیوار کارتونه لري. همدارنګه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د روسي څرګندونو غبرګونونو ته به هم تم شو چې د چي هیبت الله د افغان نجونو خزو په اړه څه ویلي دي په دې هم درته جزئیات لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. نور مطالب مشتمل تیا وغواړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د طالبان لخوا د دوی د کور کلابندۍ له دوی خوای چې د دوی د اوسېدو ځای په کابل کې لا د لمن سیمې څخه وزیر اکبر خان ته لیک ډول شوی دی. هغه د طالبانو په دې عمل نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د حزب اسلامي او جمهوري حکومت ترمنځ شوې هوکړه د منلو نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن وای د دوی کور د طالبانو لخوا نه کلابن شوی، خو د دوی د اوسېدو ځای د کابل له دارالامان سیمې څخه وزیر اکبر خان ته انتقال شوی دی. حبیب الرحمن حکمتیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته د سپارل شوې دندې پر بنسټ هغوی د کابل په وزیر اکبر خان کې یو کور د دوی د اوسېدو لپاره برابر کړی دی. هغه د طالبانو په دې کړنه د نیوکې تر څنګ وایي له جمهوري حکومت سره د شوې هوکړې پر بنسټ دوی ته یوازې همدا یو کور پاتې و چې هغه هم ترې بیرته واخیستل شو. د حکمتیار زوی ادعا وکړه چې دوی د کور د تخلیه په اړه د طالبانو ترمنځ همغږي نشته. دی وایي ښکاري چې اوسنی دولت ته له حزب اسلامي سره د مخکینی دولت هوکړه د منلو نه ده. البته ځینې اوازې هم شته چې ویل کېږي مزاحمت شوی، کور یې کلابند کړی او بې احترامي شوي. دا خبرې حقیقت نه لري، خو بیا هم هر کار چې شوی سم نه دی. میاشتې میاشتې په دې اړه خبرې شوي او ډېر شمېر طالب مشران له دې کار سره مخالف وو، خو له دوی یو تن چې کار کوي مګر په لیکو کې ټول واړه او لوی د هغې مخه نشي نیولی. د طالبانو حکومت یوې باخبره سرچینې هم چې نو غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندي رد کړې او زیاتوي دا کار د دواړو لوریو ترمنځ توافق پر بنسټ شوی. سرچینه زیاتوي په کوم کور کې چې حکمتیار اوسېده د دفاع وزارت اړوند ده. د سرچینې همدا ډول د حکمتیار د کور د توکو موټرو او وسلې ضبطول هم رد کړل. حبیب الرحمن حکمتیار هم وایي له جمهوري حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړې له مخې د دې پلار ته په کابل، ننګرهار او لغمان کې ځانګړي ملکیتونه ورکړل شوي وو، خو د نوموړي په خبره د دې هوکړې ډېرې برخې د جمهوري نظام پر مهال هم نوې عملي شوې. د افغانستان د مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې هوکړه د 2014 کال د سپټمبر په 9 لاسلیک شوې وه چې یوه ماده د دواړو خواوو ترمنځ تلپاتې اور باندې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ګلبدین حکمتیار میشت ځای بدلوي چې هغه له دې وړاندې طالبانو پر رهبرۍ او سیاستونو ځینې سخت انتقادونه هم کړي وو. حکمتیار د تېرې کب میاشتې په وروستیو کې د خپل ګوند غړو ترمنځ په یو آنلاین غونډه کې د طالبانو د نظام په نوعیت او سیاست له دې ډلې د نجونو په زده کړو د بندیز پر پرېکړې سخت نیوکه کړې وه او ویلي وو هغه کسان چې د نجونو او هلکانو په زده کړو کې توپیر ته قایل دي اشتباه کوي. حکمتیار له طالبانو دا هم غوښتي چې افغانانو ته اجازه ورکړي څو د خپل نظام نوعیت خپله وټاکي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع یو بنسټ وایي چې د افغان کډوالو د پیوار کارتون اعتبار به د مارچ 1 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به لسګونه زره افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په نوم د دې بنسټ یوې مسؤلې منیزي کاکړ ازادي راډیو ته وویل د کډوالو لپاره د کډوالو د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر او د طالبانو حکومت باید د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي او د کډوالو کارتونه تمدید کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي د هغو سلګونه زرو افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یادې کمیټې په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او سلګونه زره افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیلې منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبرې وکړي او د دغه افغان کډوالو کارتونه د تمدید کړي.
موږ په حکومت باندې او په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړې دي چې دوی باید په دې مسله باندې کېني او کم د 10 لک افغانان چې کم چې پی او آر کارت لري دغه تنوي کارتونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړه چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړي څو په خپل خواخا له پاکستانه ووزي کننو دوی به وي استل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې 40 کلونو راهیسی په پاکستان کې اوسېږي او دا چې وسله دغه هیواد استل کیږي اندېښمن دي. نو موړي ازادي راډیو ته ویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وایي
او دا خو دې ورځ مېلمانه باندې چې نن دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل له 15مې به له دغه هېواده وایستل شي، خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون له 1500 زیات افغان کډوال له دغه هېواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په مسکو کې د دایښ بریده په اشاره له افغانستان د باندې د دایښ خراسان څنګه د عملیاتي وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بي اس ټلویزیون سره امریکا کې دایښ خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره ګواښ بللې ده. هغه له افغانستان د امریکایي عسکرو وستل بیا هم یو جدي تیروتنه بللې. تفصیل امید سهیمان لاورو.
وسله چې دایښ ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکی وګړو ډلې ز حمله وکړه، امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د دایښ خراسان څنګې د عملیاتي توان لوړې دوه تاندیخ نه خي. مکال پرون سی بي اس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دایښ کولای شي په امریکا برید وکړي وویل هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د دایښ ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ.
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې دایښ خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې یوازې شپږ ورځې تېرې شوې چې دایښ په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی له افغانستان د امریکایي عسکرو ویستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پریښود. مکال د امریکا دا پریکړه او عمل یوه جدي تیروتنه وبلله چې له قولې امریکایي ګواښ سره مخ کړی ده. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستان د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د دایښ خراسان څنګه د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمندانې قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه د غړو شمیر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د دایښ د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې دایښ خراسان څنګه له افغانستان د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مخکینی قمندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري، خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده روسي سرګندونو پراخ برګرونه پرولې د ته جمهوریت نظام یو شمېر چارواکو د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو د حقونو په اړه د هغه سرګندونې د تاسف وړ او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره هیلو ته د پای ټکی خودل بللې. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده وروستي څرګندونې چې پکې د دیموکراسي او لوی دي سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د ښځو د څنګهارولو او د وهلو د سزا پر عملي کېدو ټینګار شوی پراخ پرګونونه یې راپړولې دي. له دې ټلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاذ ولی سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د افغانستان خلکو پر برخلیک د دوی له خوښې پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د اکشن بې پوراس په خپل اکسپانه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فائق زیاده کړی چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قربانی، معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ له ادعاو ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایډیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله رودابه فروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندویي کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت، دیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته رسیدو لپاره هیڅ تیار نه دي. لامدې عمله موږ له نړیوالې ټولنې او لویدیځ څخه هیله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
مرحبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز فایل کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون او د ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خپور شو، هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازی بولي او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنګسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه دغه شان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلپ لیري کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانان تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سخت دریځي نوره هم ډېره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نور مطالب هم در څلورو د افغانستان مربوطه خوص ورزیو یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پلازمېنه کیف کې نن سهار د څو چاودنو غږ اورېدل شوی. که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سر زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بلټ الوتکو بریدونو له کبله لږ تر لږ یولس ملکیان ټپ شوي دي. ورزو اسدالله الدین نه نور جزئیات اورو.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوي چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکلایف د بې پیلوټه الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکراین د انرژۍ تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف ښاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یولس بې پیلوټه الوتکې کشف او شنډې کړې دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پړه هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د مارچ 15مه د ملګرو ملتونو د نیول شو او ورکشو کارکونکو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د وروستي شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندوی کارکونکي نیول شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. تفصیل سنا کا کړنا ورو.
نن د مارچ 15مه د ملګرو ملتونو د نیول شویو او ورک شویو کارکوونکو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغې ورځې د لمانځلو موخه د دغه سازمان د کارکوونکو او سوله ساتونکو او همدارنګه په نادولتي ادارو او مطبوعاتو کې د ملګرو ملتونو د همکارانو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنې او د هوډ پیاوړي کول بللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو او مرستندویه ادارو فعالیتونه په تېره بیا ښځې د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او د لسګونو تنو سره د تاوتریخوالي او د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستي راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندویه کارکوونکي نیول شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو یادې ادارې په خپل راپور کې ویلي په تېر کال کې د بشري حقونو د کارکوونکو سرچینو او بشر دوستانه امکاناتو پر وړاندې تاوتریخوالی په دغه هیواد کې د بشري مرستو پر فعالیت د پام وړ اغیز کړی دی. د مرسته کوونکو ادارو نیول شوي کارکوونکو د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل له ازادي راډیو سره خبرې وکړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوه ښځینه کارکوونکې وایي ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ په نادولتي ادارو کې د کار کولو له کبله د نیول کېدو له خطر سره مخامخې دي. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
زه په جیلونو د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخ شوم او د همدغه ګواښونو له امله مې کور بدل کړ. په کابل کې ځینې امنیتي ستونزې لرم او نشم کولای چې ګرځېده راګرځېده
یا فعالیت تشته.
د بشری حقوقو د څار ادارې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د بشری فعالیتونو په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه په مرستندویه پروګرامونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتون دی او د ښځو له شتون پرته د ملګرو ملتونو د فعالیتونو دوام د اندېښنې وړ دی.
موږ له سازمان تمه لرو چې د بشري حقوقو په مسله پوه شي او د بشر دوستانه مسلې په اړه وپوهېږي. دا دوه مسایل یو له بل څخه نشي جلا کېدی او نشي کېدی پر یوه بل ته ترجیح ورکړو. دا اړینه ده چې بشر دوستانه مرستې بشري حقونو ته په درناوي سره وویشل شي او په دې پروسه کې د میرمنو بشپړ شتون د مرستې چمتو کوونکو او د مرستې ترلاسه کوونکو په توګه خورا مهم دی.
په همدې حال کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب د بشري مرستو لپاره د افغانانو سختو اړتیاو ته په اشاره سره په دغه هیواد کې د کارکوونکو مرستندویه ادارو د فعالیتونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
موږ د ټولو نړیوالو موسسو څخه چې په دغه افغانستان کې په داسې یو حالت کې مرسته کوي موږ مننه کوو، ستاینه کوو او تر ټولو ډیر ضرورت و مرستې ته د کلي ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو اوسیدونکو لري، ځکه چې هغوی وچکالۍ ځپلې دي او بل ځکه لږ دي. یعنی داسې یو څه وس نسته چې دوی وکړي او دومره اصل کی چې د دوی د کورنۍ کفایت وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې ځینو مرستندویه سازمانونو په زلونو ادا کړی چې پر ښځینه کارکوونکو د محدودیت تر څنګ د طالبانو حکومت د دوی د مرستو د ویش په پروسه کې مداخله کړې او د دوی کارکوونکي نیولي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده. د ملګرو ملتونو د نیول شویو او ورک شویو کارکوونکو سره د پیوستون نړیواله ورځ د یو ژورنالیست ال کولچ په ختیځ کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې سره کار کوه د نیول کېدو د ورځې په مناسبت لمانځل کېږي. هغه په 1950 کال کې د وسلوالو کسانو لخوا ونیول شو او بیا یې جسد په 2009 کال کې په لبنان کې وموندل شو. ملګرو ملتونو د دې ورځې په تړاو په خپله ویبپاڼه کې لیکلي د دغه سازمان مرستندویه او بشري کارکوونکي د تاوتریخوالي، نیونې او تښتونې په څیر ګواښونو سره مخ دي او له 2022 کال راهیسې د یادې ادارې 301 کارکوونکي نیول شوي چې له دې ډلې وتنۍ د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې نیول شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
قسم د افغانستان په ختیځ کې کونړ ته ورزو. په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوې دوه پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. یاده ودانۍ چې اته خونې او نورې اسانتیاوې لري د کډوالو د عالي کمشنرۍ په مالي لګښت جوړه شوې ده. د راپور ته لرو تر دې وروسته ستاسې پیغامونه.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشرانو یې ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بېلابېلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوي عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی، وو اتاق لري او په دغه اتاق کې اتم یو وړوکی اتاق چې دا غینه هم د شوبې فائدہ واخیست او سپیل حال دا عمر دی. تعمیر په خوا کې نور د سی مخلاص ځای لري چې آینده د لپاره یو الکترونیک تذکرو د مرکز د لپاره پکې هم ځای شته چې پکې برابر شي. په هغه کې موږ د کنټینر نه هم کار اخیستلی شو.
هغه وایي په خوایې په داسې نامناسبو کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو او مراجعینو ستونزو تر څنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نه و.
یو خدای چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص ادرس نه لرو، کرئی کور به مونی و کرئی کور که یو طرف تا خواه مساریفی و بل طرف تا دا چه آقا کم ضرورتونه چه و آقا با پکه هم پورا نو بل دا چه مونگ سخو دیر دون ارشیف ده خلاف در خان ده وقت مراو اخلا آقا هم ده تقریبا دیر دون ارشیف ده دو دیر ارشیف ده پار و دا چه مناسب زیبانو کم زی که و کم اتاق یا کم زی چه مونتا انتخاب کو یا با زیم و کلا با پیو برات لید ده دو وجه نه ده با ارشیف بازی سه دا زیان منی شی و خرابی شی و هم دی پتی رو کرونو که
د کونړ ځای وسیدون کې هم وای چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینا یې چې د باد باران او ګرمۍ پر مهال یې سرپنا نه درلوده، اوس چې ورته ودانۍ په واک کې ورکړل شوه پرې خوښ دي. د مرکز اسدآباد د دم کلي شورا یو تن مسؤول عصمت الله اقتصادي
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده، په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تېرو. د یو خوانه د اسنادو محافظت هم په ښه ډول نه کېدو او د بلې خوانه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړل شوه چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشحاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوې دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سواله، سړک مو خراب دی. د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، دی ولاس دی وپښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبیولا زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډېر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې د سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
توی منیمه ایکی دازم.